پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و باوري چې د هند له خوا مرسته شوې د کورونا واکسین لومړنۍ بسته کابل ته راورسېده. ایران له امریکا وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون کې بیرته شامل شي. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، صفی الله ستانکزی سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی. د هند لخوا د کرونا ضد 15 لک ډوز واکسین کابل ته راورسېدل. د کابل ښار په مکرویانو سیمه کې نن 2 تنه په یوه چاودنه کې ژوبل شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې هم مهمه مسأله دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د سعودي عربستان د باندنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان د سیمه ایز امنیت بشري حقوقو او د یمن د جګړې په اړه خبرې کړې دي. پوره خبرونه. د هند لخوا د کرونا ضد 15 لک ډوز واکسین نن کابل ته راورسېدل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند دستګیر نظری وایي هر کله چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه واکسین تایید کړي، دغه هیواد به تطبیق پیل کړي.
قرار است در قدم اول برای کارمندان
تاکل شوی دغه واکسین په لومړی ګام کې روغتیایی کارکونکو ته ورکړل شي. له هغه وروسته خوونکو او هغه کسانو ته ورکول کیږي چې په زندانونو او لیلیو کې ژوند کوي. په همدې ډول مخته ځو چې له 50 کلونو پورته عمر لرونکو کسانو او هغه ته دا واکسین تطبیق کړو چې جانبي ستونزې لري.
دا 15 لک ډوز واکسین چې د چارواکو په خبره د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تولید شوی، په 2 پړاوونو کې 2.5 لک افغانانو ته ورکول کیږي. استرازینیکا د بریتانیا د اکسفورد پانتون لخوا تولید شوی واکسین دی چې مؤثریت یې مخکې تثبیت شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن د امریکا د سفارت له شارج دافیر راس ویلسن سره د امریکا طالبانو د تړون د بیاکتنې په اړه باندې خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې په دې لیدنه کې دغه تړون ته د امریکا د نوي حکومت د بیاکتنې د تعهد په اړه همدارنګه دغه تړون ته د طالبانو د پابندۍ په ارتباط باندې بحث شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو نوي ادارې ویلي دي چې د امریکا طالبانو تړون به بیا کتنه کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې هیله مند دی په څو اونیو کې د امریکا د حکومت لخوا دغه کار بشپړ شي او طالبان د خپلو کړنو مسؤول وګرځول شي. نن په کابل کې یوې چاودنې 2 کسان وژلې دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
امروز در مربوطات ناحیه 9 شهر کابل مکرویان 4
نن د کابل د نهمی ناحیې په مربوطاتو کې په دریم په څلورم مکران سیمه کې یوې چاودنې چې په آیلکس موټر باندې شوې ده 2 تنه ټپیان کړي دي. ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته. اخوا په ننګرهار کې هم نن یوې چاودنې 2 پولیس ټپیان کړي دي. د ننګرهار امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په استولي معلوماتو کې ویلي چې شاوخوا 9 بجې دریم ناحیې په مربوطاتو کې د دریم امنیتي او ځی پولیسو پرنجر موټر د سړک غاړې ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کړي چې لامل یې 2 پولیس ټپیان شوي دي. د دغه بریدونو مسؤلیت هم چا نه دی منلی. افغان حکومت وسلوال طالبان د بمی او مقناطیسی چاودنو او بریدونو مسؤول بولي، خو طالبان دغه ادعا ردوي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د سعودي عربستان د باندنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان د سیمه ایز امنیت بشري حقوقو او د یمن د جګړې په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویاندوی نیټ پرایس پرون په یو بیان کې ویلي بلینکن د بشري حقوقو د خکېدو او د جګړې د پای ته رسیدو په شمول د متحده ایالاتونو د نوي حکومت پر څو کلیدي لومړیتوبونو خبرې کړې دي. د سعودي عربستان دولتي خبری اژانس بیا ویلی فیصل بن فرهان خپل امریکایي ساری ته د بهرنیو چارو وزیر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي وویل. وی ویل چې حکومت یې له واشنگتن سره همکاري ته سترګې په لار ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له یوې ایراني ورځپاڼې سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې د 2015 کال اټومي موافقې ته ژر بیرته راوګرځي. ظریف د تهران له همشهري ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي، وخت د امریکایانو له لاسه وځي، هم د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کاله وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. هغه لایحه چې د ایران پارلمان په دسمبر میاشت کې تصویب کړه، حکومت اړ باسي په هغه صورت کې چې امریکا د فبروري تر 28 پورې بندیزونه نرم نه کړي خپل اټومي دریز بدل کړي. ظریف ویلي، هر څومره چې امریکا دا موضوع زنډوي همره به تاوان وکړي. د همدارز ویلي، ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میز ته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځان ته ټکټ پیدا کړي. او امریکایي بوکسر لیون سپینکس چې محمد علي کلی ته ماته ورکړې وه، د 28 کلونو په عمر د سرطان په ناروغۍ مړ شو. سپینکس چې له اوږدې مودې راهیسې په سرطان اخته و، پرون په داسې حال کې سا ورکړه چې میرمن د کورنۍ غړي او څو ملګري حاضر وو. سپینکس چې د سوک لوبې یا بوکس په لوړ وزن کې د 1996 د مونټریال په اولمپیک کې د امریکا لپاره د سرو زرو مډال ګټلی و. په 1998 کال کې د نړۍ نامتو اتل محمد علي کلی ته هم ماته ورکړې وه. محمد علي کلی اووه میاشتې وروسته له غچ واخیست.
غرمنۍ خبری خپرونه اوري وړاندې خپرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. افغانستان ته د کورونا ضد واکسین لمړنۍ محموله را ورسېده. خبرونه کې جزئیات درکوو. پاکستان له افغانستان سره پر نږدې ټوله پوله کټاره درولې. د چاره دواړو غاړو ته ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي.
دواړو غاړو ولسونه باندې په ورځني ژوند باندې ډیر منفي تاثیرات پرې باسلې دي.
په خوست کې د اوبو د یو مهم کانال د جوړېدو چاره پیل شوې.
اصلی هدف دغه دی چې دغه د وخوړ کې کوم اوبه چلند شي، دغه باید د کانال طرف ته مسیر ورکړل شي. درې زره جری بزمکه خړوبېږي.
ایران له امریکا غوښتي چې 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي. دویمه نیمایي د ښځو په اړه ځانګړي پروګرام نور بس دی ته ځانګړي شوی. هیله ده ملتیا مو وکړي. زموږه آزادي رادیو نه اوري 12:00 او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، افغانستان ته نن د لومړي ځل لپاره د کورونا ضد واکسین بستې را ورسېده. د هند لخوا مرسته شوې دا 15,000 ډوزه واکسین چې په یوې ځانګړې الوتکه کې کابل ته راوړل شوی، 2,500,000 افغانانو ته ورکول کیږي. د معلوماتو لپاره یې په کابل کې زموږ خبریال را سره دی. مهرباني وکړئ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د واکسین دغه بستې کابل ته راورسېدې، چارواکي په اړه څه وایي، څومره کسانو ته ورکول کیږي او تطبیق به څه وخت پیلېږي؟
د 2,500,000 وګړو لپاره د 1,500,000 واکسین نن د افغانستان د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان روغتیا چارواکو ته وسپارل شو. د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې دلته د هند سفارت چارواکو هم موجودیت درلود او د دوی لخوا نه دا واکسین وسپارل شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې که څه هم دغه واکسین د نړیوالې ټولنې لخوا نه دی تایید شوی، خو دوی وایي چې په دې اړه د دې واکسینو په اړه باندې څېړنې پیل شوي دي. البته د نړیوالې ټولنې لخوا نه، او په یوې اونۍ کې به پایلې روښانه شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه واکسینو د خوندي ساتلو لپاره سړی خونې جوړې شوې دي او په اړه باندې لازم تدبیرونه ورته نیول شوي. البته د واکسینو د ساتلو د ساتنې په خاطر باندې بیا وایي که چیرې دغه واکسین د روغتیا نړیوالې ټولنې لخوا نه تایید شي، نو اول به د افغانستان روغتیایي کارکوونکو ته ورکول کیږي، وروسته به بیا ښوونکو، دغه شان امنیتي ځواکونو او د دولت ملکي مامورینو ته هم تطبیق شي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د نړۍ ګڼو هیوادونو لپاره د کورونا د واکسینو د ویش لیست خپور کړی و چې واکسینونه به ورکول کیږي. دغه لیست له مخې اټکل کیږي چې افغانستان به د کوواکس پروګرام لومړی پړاو کې د کورونا وایرس 3,000,000 او 3,000,000 واکسین ترلاسه کړي. خو دا
دا واکسین په داسې حال کې افغانستان ته ورکول کیږي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي. د افغانستان د روغتیا وزارت د تېرې ورځې راپور دا ښیي چې په 24 ساعتونو کې 15 کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 2 نور له امله مړه شوي دي. په همدې حال کې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر په خپله
بله زموږ غاغورې فکر کوم کابل کې مول همکار سره اړیکه پرې شو او ریدونکو و موریدل چې کابل ته نن د هندستان لخوا د مرسته شوی واکسین لمرنۍ بستې را ورسېدلې. 15,000 دوز واکسین به په 2 دوزو کې افغانانو ته ورکول کیږي او هغه کسان چې خای دغه واکسین ترلاسه کړي په لومړي پړاو کې شمیرې 2,500 خودل کیږي چې دوه کې روغتیایی کارکونکي دغه راز محصلان چې په لیلیو کې وسی زندانیان او یو شمیر نور هغه کسان شامل دي چې زیانمنون کړي. زموږ غږ له ازادي رادیو نورې پراتونکو خبرونو کې به د دې او نورو موضوعاتو تفصیل واوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم راځو یوې بلې موضوع ته. پاکستان له افغانستان سره د ډیورن کرښې په اوږدو کې کټاره او اغزان سیم غځولې دی. د چاره د کرښې دواړو غاړو ته میشت پښتانه سره ویشلي او د دوی د تګ راتګ او سوداګرۍ په وړاندې نوې ستونزې پیدا کړې. پاکستانی چارواکي د خپل دې کار ننګه کوي او د ترهګرو د مخنیوي اقدام بولي، خو افغانان او د افغانستان د دولت چارواکي دا کار غندي او یو اړخیز اقدام بولي. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا ورسته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراته پوله 2,600 کیلومتره اوږدوالی لري. پاکستان او یو شمیر متحدین دا د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي سرحد یادوي، خو افغان ولس، دولتونه او سیاستوال ورته د ډیورن کرښې نوم ورکوي. د پولې دواړو غاړو ته پرتو پښتنو نسلونه نسلونه پر دې لار آزاد تګ راتګ کاوه، خو وروسته یو کلونو کې پاکستان پر پوله د اوښتو لپاره افغانانو ته ویزه اجباري کړه او پر پوله یې د کټارې او اغزن سیم درولو ته دوام ورکړ. د چارې د شاوخوا 50 میلیونه پښتنو چې همدې پولې سره ویشلې ستونزې څو برابره کړې. د ننګرهار د نازیانو اوسیدونکي عبدالرؤوف او د کونړ د دانګام اوسیدونکي نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړو غاړو ولسونو باندې په ورځني ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات پرې باسلې دي. مخکې به د دې غاړې ولسونو د نازان ولسونو به په ډېر آرامه توګه باندې کولی شو چې خپل مالونه څړځایونو ته بوزي. د ډیورن کرښې هغې غاړې ته د هغې غاړې ولسونو به خپل مالونه دې خوا ته راړول، په غم وخادۍ کې له یو بل سره شراکت کوو. نو دا ټول له منځه تللي.
مخکې به په دغه لارو باندې خوراکي مواد را انتقالېدل دانګام ته او د سرحدي سیمو ته، او ډېره پارزانه به یې به تمامې د خلکو ته. اوس هغه د تورخم د لارې چې راځي هم ډېره په ګرانه به یې باندې تمامېږي. همدارنګه نور ځمکې د خلکو جایدادونه دي، د هغو ته لاسرسی نه کېږي، د غم خادۍ کې شرکت نه شو کولی.
پاکستانی چارواکو 13 جنوري میاشت کې وویل چې پر 90% پوله یې 3 متره لوړه فلزي کټاره او اغزان سیم درولی، او تر راتلونکي جون میاشتې پورې به پر ټوله پوله دا کار وکړي. د پاکستان د کرمی او سوداګر عبدالیوسف ازادي راډیو ته ویلي د دې سیمې خلک به هر ورځ کاروبار او ټیکسي چلونې لپاره افغانستان ته راتلل، خو په خبره یې اوس دا کار نشي کولای. پر سوداګرو سربیره عام خلکو ته هم پر ډیورن کټارو او لارې بندولو ټولنیز ستونزې پیدا کړي. د پکتیا د اریوب زازی اوسیدونکو انوار صدیقي
نو نیم حکام دی پښتون هاي خواته پد شوه دی، نیم کام دی دغه خواته پد شوه دی. نو مو هلته کلتوري اړیکې لرو، هلته رشتې لرو، خپلوي دوستي لرو، او ننګ غیرت هر څه مو سره شریک دی. پښتونو یو کام خلک یو، کلر پښتون یو، کبر دی یو کام دی، مونږ سره یو یو. هو چې د غزان سیم تیر شوه دی، ایمو ستوندې زیاتې شوې دي.
د ډیورن تړون په 1993 زیږدیز کال کې، یعنی لنن 128 کال مخکې، د برتانوي هند او د افغانستان د پاچا عبدالرحمن خان ترمنځ وشو. پاکستان وایي پر دې پولې د دې لپاره کټاره ودرول چې د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوي وکړي، خو افغان چارواکي بیا وایي پاکستان خپل خاوره کې ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي.
د افغانستان چارواکو د دې کټارې درول غندلی او د پاکستان یو اړخیز اقدام بللې دی. د پاکستانی پوځیانو پر دې کار د پولی په اوږدو کې شخړې هم شوې چې تر ټولو خونړۍ هغه یې د تیر کال په جولای میاشت کې د چمن په بندر کې جګړه وه چې 15 ملکی افغانان پکې ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي پر ډیوران د تګ راتګ له محدودیتونو سره هغه هیواد کې د ترهګریزو پیښو شمیر هم ډیر کم شوی. د جنوبی آسیا د ترهګریزو پیښو د څار یو بنسټ چې مرکز یې په نوې ډیلي کې دی وایي په 2020 کال کې پاکستان کې 319 ترهګریزې پیښې شوې چې له کبله یې 109 ملکیان وژل شوي. د دوی په وینا 2014 کې د پاکستان دننه 4000 ترهګریزې پیښې شوې وې چې له کبله یې 2200 کسان وژل شوي وو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1200 نوي او په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. اوس هم په مکړی د ورځې اقتصادي خبرونو ته
د افغانستان ملي امنیت شورا د بهرنیو هیوادونو په تیر بیا ایران ته د طلا او اثارو د قاچاق پر مخنیوي بحث وکړ. د ملي امنیت شورا له لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي په دغه غونډه کې پریکړه وسوه چې د سرو زرو او اثارو د قاچاق د مخنیوي او د قاچاقونکو د پیژندلو لپاره دی د اړوندو ارګانونو له لوري مشترک ټیم جوړ سي چې دایمي او مناسبه حل لاره ورته ومندل سي. په اعلامیه کې د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب له قوله ویل سوي چې په بندرونو کې د تخنیکي ټیمونو د ظرفیت د لوړولو لپاره کار او پولیسو ته لازم ټریننګونه ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له افغانستانه د سرو زرو په ځانګړې توګه له جنوبي ولایتونو ګاونډیو هیوادونو ته د قاچاق په اړه خبرونه خپاره سول. د ننګرهار په ولایت کې د لبنیاتو یوې فابریکې د پانګونې په زیاتوالي سره خپل تولیدات زیات کړي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ختیځ د لبنیاتو فابریکه 40 کاله وړاندې په جلال آباد ښار کې د لبنیاتو په تولید پیل کړی و. اوس یې په دې برخه کې خپله پانګونه 1.5 میلیون امریکایي ډالرو ته لوړه کړې چې تر 6000 لیتره شیدو څخه د لبنیاتو د بیلابیلو ډولونو د تولید ظرفیت لري. نوموړی زیاتوي دغه فابریکه هره ورځ د ننګرهار ولایت د کامې بهسودو ګوشتې چپر هر غنیخیل او بټیکوټ ولسوالیو څخه 6000 لیتره خامې شیدې راټولوي او ورڅخه کوچ مستې چکه او نور لبنیات تولیدوي. د نوموړي په خبره د ختیځ د لبنیاتو فابریکې د ننګرهار لسکونو اوسیدونکو ته د کار زمینه برابره کړې او خپل محصولات په جلال آباد ښار او د لغمان او کونړ ولایتونو په بازارونو کې پلوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس هم راځو یو سیمه ییزه موضوع راخلو. ایران د امریکا له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې بیرته شامل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په یو مرکه کې د غوښتنې ترڅنګ ویلي چې امریکا د پر ایران بندیزونه هم نرم کړي. نور د اسمت ساروان پر راپور کې
د ایران د بهرنیو چارو وزیر لیوی ایرانی ورسپانی سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې د 2015 اتمی موافقه ته ژر بیرته راوګرځي. محمد جواد ظریف د تهران له همشهری ورسپانی سره په مرکه کې ویلي وخت امریکایانو له لاسه وزي، هم د پارلمان د لایحه په خاطر او هم د ایران له نوي کال وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. په ایران کې د افغانستان په شان نوی کال د حمل په لومړۍ چې د مارچ له 1 سره برابره ده پیل شي او د ایران انتخابات په جون میاشت کې کیږي. اغه لایحه چې د ایران پارلمان په دسمبر میاشت کې تصویب کړه، حکومت ارباسي چې په هغه صورت کې چې امریکا د فبروري تر 1 پورې بندیزونه نرم نکړي خپل اټومي دریز بدل کړي. ظریف ویلي هر څومره چې امریکا دا موضوع ځنډوي همره به تاوان وکړي. د همداراز ویلي چې ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میسته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځان ته ټیکټ پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په 2013 میلادي کال د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اټومي موافقې امریکا وایستله او د ایران پر ضد بندیزونه بیرته پیل کړل. په ځواب کې ایران په تدریج د موافقې د ځینو برخو سرغړونې وکړې او ویلي دي چې نور ژمن نه دی چې پر موافقې ودرېږي. تیره میاشت ایران تر 40 سلنې پورې د یورانیمو غنی کېده بیا پیل کړه. دا هغه اندازه ده چې د 2015 تر تړون مخکې خپل یورانیم هم رغنی کول. د ولسمشر جو بایدن حکومت پر داسې لارو چارو غور کوي چې بیرته موافقې ته راشي. بایدن ویلي که ایران تړون په کلکه رعایت کړي واشنگتن به هم موافقه عملي کړي، خو ایران ویلي چې واشنگتن باید لومړی بندیزونه نرم کړي. تهران دغه راز پر پراخو امنیتي مسئلو چې د ایران د توغندو پراختیا محدودوي خبري رد کړي دي. دا هغه وړاندیز دی چې واشنگتن یې یادونه کړې ده. د ایران له لوري د خپلو توغندو د پراختیا په لړ کې د دغه هیواد د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ایران پوز د شنبې په ورځ د فبروري په شپږمه د توغندو د هایبرید څنګ موادو د تولید یو مرکز او له اوژې څخه د ویشتل کېدونکو راکټونو د جوړولو یوه فابریکه پرانسته.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم ورځو ولایتونو ته. په مزار شریف کې د 9 کلن ماشوم له تختولو سل ورځې تیر شوې، خو لا هم په دغه ولایت کې د دغه ماشوم د خوشی کېدو په پار اعتراضونه دوام لري. د 9 کلن عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال ورسره ژمنه کړې وه چې امنیتي ځواکونه به د 15 ورځو په شاوخوا کې د ده د زوی څرک لګوي، خو وایي چې دغه ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. په دې اړه پام وکړئ له مزار شریف نه زموږ د خبریال راپورته.
د محمد نبی 9 کلن زوی چې سل ورځې وړاندې د انسان تختونکو لخوا تختول شوی دی، وایي چې امنیتي چارواکي د هغه د زوی په خوشې کولو کې پاتې راغلي دي.
موږ د اقینې د اقچې د حیرتان او تر کومه ځای پورې چې کولی شو لارې تړو، ځکه دولت موږ ته د منلو وړ ځواب رانه کړ. د ولسمشر لومړي مرستیال هم 15 ورځې وخت واخیست، خو په دې 15 ورځو کې کومه نښه او د قناعت وړ ځواب یې موږ ته رانه کړ. موږ مجبور یو چې دا کار وکړو، ځکه موږ ته بله لاره نه ده پاتې. تاسې د دولت وګورئ چې څه ډول دولت دی. موږ د دولت له کار څخه ډېر خفه یو.
نه کلن عبدالرؤف د روان کال په عقرب میاشت کې په مزار شریف کې له ښوونځي څخه تښتول شوی و. د پلار په وینا یې چې وخت ناوخت انسان تښتونکي هغه ته د زوی د شکنجه کولو تصویرونه استوي، خو د بلخ ولایتي شورا وایي چې دوی د تښتول شوي کوچني د خوشې کولو په تړاو له امنیتي چارواکو سره پرله پسې ناستې ترسره کړي دي، خو د دې پیښې د پیچلوالي له کبله تر اوسه کشفي ځواکونه نه دي توانېدلي چې دغه کوچنۍ د انسان تښتونکو له منګولو آزاد کړي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس محمد افضل حدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دی ماشوم د خوشی کولو په تړاو طالبانو هم خپلې هڅې کړې دي. موږ د افغانستان له دولت هم وغوښتل چې ټول امکاناتو څخه کار واخلي او بهرني ځواکونه مو هم فعال کړل ترڅو دغه موضوع کشف کړي. له بده مرغه تر اوسه نه دي بریالي شوي. مشکل شته دی، همدا د دولت وړتیا وه. د اختطاف قضیه اوس بل لوری او رنګ نیولې.
هڅې مو وکړې چې په دې تړاو د بلخ د امنیتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو هغو کسانو چې د بلخ والي د دفتر مخې ته د تحسن خیمه درولې ده وایي څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړی و که چیرې عبدالرؤف خوشې نه شي د بلخ ټول سیمه ییز چارواکي له دندو ګوښه کوي، خو تر اوسه پورې نه کوچنی آزاد شوی او نه هم څوک له دندې لرې کړی شوی. موترزان خبرداری ورکوي که تختول شوی کوچنی آزاد نشي دوی د شمال او د شمال ختیځ ولایتونو لوی لارې بندوي.
له بلخ نه ورزو روزګان ته. هلته د بېوزلو د لاسنیوي په اړه درته یو راپور لرو. په روزګان کې له 300 کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته وشوه. ځایي چارواکي وایي دا مرستې له هغو کورنیو سره کړې چې په روانه جګړه کې زیانمن شوي او یا هم د کورنیو سرپرستان نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
په اورزګان ولایت کې د ژمنۍ توکو دغه مرسته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا د یونیسف له لوري وسوه چې تېره ورځ ناوخته یې لړۍ پیل سوه. د اورزګان والي محمد عمر شیرزاد د یادې مرستې د ویش پر مهال وویل چې دغه مرسته د شاوخوا 300 هغه کورنۍ سره ترسره کوي چې په روانه جګړه کې زیانمن شوي وي او یا هم د کورنۍ سرپرستان ونه لري.
ژمنۍ مواد، صحي کیټونه،
او همدا ډول د کور زر پاولوشي ور سره همکاري شوی ده. دا د نن موږ توزیع کوو، ابتتاح کوو او نور هم په دې رابطه باندې د بیوزلو ماشومانو لپاره، کلو یتیمانو لپاره، د غریبانو لپاره نور مختلف بشری کومکونه راځي. د جنو سروي روانه ده او هغه خلک ماجر سی وي دوه د لپاره سروي روانه ده. ان شاء الله په ټول روزګان ولایت کې به ټول هغه بیوزلو کورنۍ ته، یتیمانو ته هیڅوک به کومک نه پاتې کیږي، هیڅ کورنۍ به ان شاء الله به کومک پاتې.
په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې یادی مرستې ترلاسه کړي زیات خوشاله دي او زیاتوي چې دغه ډول مرستې ته زیاته اړتیا درلودله. مرسته ترلاسه کوونکې کورنۍ وایي هیڅ ژمنی توکې نه درلودله، خو د یادو مرستو په ترلاسه کولو سره به یو شمېر اړتیاوې پوره سي.
قسم خدا کې مې د جراب په اړه دوه ورځې تکا درلودې. زما د پختازر قسم کې مې د درې ورځې په کور کې تبخې پر کړې. په دې قسم ورته مشهد مسجد سره په یو شپږ سر کې بچا ته پیدا کړې چې او د یو لاس تنه روټې د مسجد سره ورته. په دې قسم ورته خو زما د پختازر قسم کې په لور درته په میټ باندې واسه تکا تر
چې ما نه می پلان مې مړ چې نه مې چې نور مرستم را سره وکي او ټول غریبان سره مرستې
مې سره نه زبره تلوي ته شي ملاک د لودای چې په یو تل یو نه دي شایم تر خل په یو جړه کالو کې راغلي د بل په کالو کې ګرځو
په اورزګان ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لوري دغه مرسته پر داسې مهال ترسره کیږي چې په دغه ولایت کې له تیرو 15 کلونو راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر تودي چې د یادې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکي خلکو ته رسیږي.
له اورزګان خوست تمخه خو هلته د بیارغونې له ډګره درته یو راپور لرو. د خوست د مرکز په شمال کې د اوبو د یو کانال د جوړولو چارې پیل شوې. دا چې دغه کانال څومره ظرفیت لري او څومره لګښت پرې راځي په اړه پام وکړي د نجیب الله الوخیل راپور ده.
د خوست مرکز اړوند د شمال پوسیمه کې د رسول محمد کلی د اوبو د سربند کانال او د خوړ د غاړو د پخولو کار د 50 میلیون افغانۍ په لګښت پیل شو. یاد کانال څخه چې د 3000 جری به ډیر ازمکه خړوبیږي او د دې کانال په مسیر کې به درې پخوانی اوبی زیژرندې هم فعال شي، کارونه به د اتو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. د شنبه پر ورځ د کار په پیلځای کې د خوست د شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینر زین الله نسیمی آزادۍ رادیو ته وویل
دغه پروژه قرارداد د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د برایت پیرال شرکت سره شوی دی. نوموړی پروژه به د اتو میاشتو په جریان کې تکمیلیږي. په نوموړی پروژه باندې تقریبا 1.5 میلیون افغانۍ مصارف راځي. اصلي هدف یې دغه دی چې دغه د وخوړ کې کوم اوبه چې لاندې ځي دغه باید د کانال طرف ته مسیر ورکړل شي او د دې کانال په جوړېدو سره به تقریبا 3000 جریب ځمکه خړوبیږي او چې کنوانګر ته به ډېره ګټه رسي.
یادې پروژې ته سیموال خوشاله دی او هیله څرګندوي چې د دې ویالې او سربند په جوړېدو سره به د خلکو او بزګرانو په ژوند کې ښه والی راشي. د شمال د سیمې اوسیدونکی عرفان وایي
د دې سربند لاندې 15 کلیو ځمکې پرتې دي چې رسول محمد کلی دی په سر کې، د هغې نه وروسته لنډي کلی دی، شمونی کلی دی، نظیر کلی دی، ان تر لټکو پورې دغه ځمکه دغه سربند په واسطه باندې اوبه کیږي. مخکې به زیات مشکل و، ځای خراب و، هیڅ امکان د دې نه و چې موږ اوبه راجګه کړو او د دې تر څنګ چې ځمکې به په دې باندې اوبه شي د دې ویالې لاندې موږ تاریخي ژرندې لرو د رسول محمد د کلي په نامه باندې، هغه به انشاءالله بیرته فعال شي او د دې تر څنګ یو کوچنی د برق سیستم لرو چې هغه غیر فعال و، خو د دغه اوبو د راجګېدو پر اساس به انشاءالله دغه برق سیستم هم فعال شي.
د شمال د قوم اوسیدونکی حاجي وارک بیا وایي تر اوسه چې دا سربند خام دی نو ځینو بزګرانو ته هغه تاوان چې د سیلابونو د راوتلو په وخت کې د سربند په تړلو باندې کېده هغه هم نشو پوره کولی.
تقریبا دلته موږ خوروزون چې هغه د حاصل په وخت کې برنونه سیلابونه ارچي ناغیو بندونه چېرته ډېر غریبان د بعضې همسیا چې موږ منځل کې په کښتو کار ور کړی وي نو تقریبا هغه دوی هغه کومه خرڅه چې په بند تړلوندې شوي وي هغه نه نغدوي. نو دې په خاطر نه داسې پروژې لکه د اوس چې نن ابتتاح کیږي نو پاینده کې داسې پروژو غوښتونکي نه رايو.
خوست چې موسمي بارانونه لري او له کبله تیز او لوی خوړونه راوځي له ځانه سره خام سربندونه ویجاړوي او نه یوازې د خوړونو نږدې شنه فصلونه له منځه ځي بلکې ځمکې هم ورسره تخریبيږي. کارپوهان وای که په خوست کې د سواحلو د غاړو تحکیم کاری وشي، نه یوازې د اوبو د سربندونو او ځمکو د تخریب مخه بنیول شوی وي، بلکې د خوړونو په مسیر کې به لسګونه زره جریبه نوي کرنیز ځمکې آباد او د کرنې جوګه شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د خپرونې دویم نیمایي د ښځو په اړه ځانګړی پروګرام نور بس دی ته ځانګړی شوی. دا پروګرام وروسته راځي، خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. صفي الله ستانکزای راغلی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د هند لخوا د کرونا ضد 15,000 ډوزه واکسین کابل ته ورسیدل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند دستګیر نظری وایي هر کله چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه واکسین تایید کړي، دغه هیواد کې به تطبیق پیل شي. دا 15,000 ډوزه واکسین چې د چارواکو په خبره د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تولید شوی، په دوو پړاوونو کې 2,500,000 افغانانو ته ورکول کیږي. د کابل ښار په مکرویانو سیمو کې نن دوه کسان په یوه چاودنه کې ژوبل شول. د کابل امنی قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه په یوه هایلکس موټر باندې د څلورو مکرویانو په سیمه کې شوې ده. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. اخوا په جلال آباد کې په درېیمه ناحیه کې یوې چاودنې دوه پولیس ټپیان کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له یوې ایرانی ورسپانې سره په مرکه کې ویل دي چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د 2015 کال اټومي موافقې ته ژر بیرته راوګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د سعودي عربستان د باندنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان د سیمه ایز امنیت، بشری حقوقو او د یمن د جګړې په اړه باندې خبرې کړې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. له دې سره د دغه خبری خپرونې خبری مسایل پای ته ورسیدل. اونیس پروګرام چمتو دی. ملالۍ بشری کوربنه ده. نور بس دی ملالۍ جان، ستړی مشي.
سلامونه لودین صاحب، ډیره مننه. اوریدونکو د ازادي راډیو د خپرونې تاسو ته شرغلاست وایم.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي رادیو اونیز خبرونه ته شرغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیو او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بس دی پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخ وړم. تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخ وړي. نن په غزنی ولایت کې په دولتي ادارو کې د شوزو پر حضور او په دې ولایت کې د شوزو د حقونو او د هغوی پر وړاندې د تاو تریخوالي پر وضعیت خبرې کوو. د خبرونه لومړی میلمانه مو ډاکټر فریدا ده. ډاکټر فریدا مدنی فعاله ده او د شوزو د حقونو په برخه کې کار کوي. ډاکټر فریدا له موږ سره همدا اوس پر لیکه ده. ډاکټر صاحب فریدا جان، تاسو ته شرغلاست وایو.
مننه خیر مسته سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. مننه لوی خوري او تاسو همکارانو او د ازادي راډیو ته مننه.
ډیر مننه له تاسو هم چې تاسو وخت و ایستې او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فریده جان، تاسو کلمړی په دې اړه یو څه وایاست چې په غزنی ولایت کې د شوزو د حقونو وضعیت څه ډول ارزوي. تاسو یو مدني فعال او د شوزو د حقونو په برخه کې همکار کوي، نو د دغه ولایت د شوزو وضعیت، د دوی د حقونو وضعیت څه ډول ګڼي؟
اندید مننه. په غزنی ولایت کې د ښځو ونډه او د هغوی حقونه څنګه دي؟ د دې چې په غزنی ولایت کې د ښځو ونډه په دولتي ارګانو کې یا یعنی د باندې کار کولو کې شته، خو په دې ده ډېر ترنګ نه ده. یعنی په هغه رنګ چې په نورو ولایتونو کې، د غزنی په نورو، د افغانستان په نورو غټو غټو ولایتونو کې ترنګ ده، په هغو ده ترنګ نه ده. کوم رنګ ده؟ ځینې داسې ستونزې شته دي چې دوی نشي کولای د باندې کار وکړي یا هم د هغوی حقونه په بشپړه توګه دوی ته ورکړل شي، خو ته په خوله دې ښه ده.
فریده جان، د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون او همدارس د شوزو چارو ریاست تر پورونو پر اساس په اوسنی وخت کې د غزنی ولایت کې د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالي قضیه کمیسیوي دي. آیا تاسو فکر کوئ چې دا ځکه دی چې شوزي د تاو تریخوالي قضیه نه راپور کوي که وضعیت واقعا سمسوي دي او د دولت امپوهوي پروګرامونو نتیجه ورکړي ده؟
خده دسی سل پر سل نه ده عملی سوی خو بیا هم خده تر پخوانه دیره سل سوی ده دکه چه کم معلومات خده تر کلل سوی دی کم پروگرامونه چه خده لپاره نول شوی دی تر طول اخپل و حقونه ندیفاع و کلی اگو تش دیره حد تاثیر کرده خو سل پر سل یا تاثیر نده کرده یعنی تر دیره حد سی موگو چون را باید وفتون که یه حقوم را نده شوی خو تر پخوانه دی خده
ډیر مننه فرید جانی همدارس په زموږ راپورونه وایي چې په غزنی ولایت کې هغه شې چې میړونه د یا هم د میړونه یا او یا هم د کورنۍ نور نارینه غړي په جګړه کې وجلسوي دي دوی اصلا د اقتصادي لحاظ ډیر زوف ته تللی دي او اړیستوي دي چې یا هم خیرات ټول کړي ځکه چې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی دی او د دې لامل دا دی چې ډیرای شځې لوستې نه دي او نه هم حرفوي زده کړې لري نو تاسو که په دې برخه کې یو څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ چې د شودو د اقتصادي برخې په شکېدو کې څه ډول پروګرامونه عملي کېدای شي چې په دغه صورت کې چې جګړه هم روانه ده امنیت خراب دی شځې څنګه کولای شي چې د خپلې کورنۍ په اقتصادي توګه مرسته وکړای شي
بله وستا متاسفانه غزنی ولایت کې د جګړو له امله ډېرې ښځې کونډې بډیری یتیمانې شوي دي او اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده او دوی ته ډېری داسې دي همداسې څنګه چې تاسو وویل خیراتونو ته په بازارونو کې عرض شوي دي او اقتصادي وضعیت ښه کېدا لپاره کوم کار هم تر ډېره حده نه ده ورته شوی د دوی لپاره او نه هم دوی ته د اجازه ده دوی وشکړل شوي ده چې دوی خپله د خپل اقتصادي وضعیت ښه کولو لپاره د باندې کار وکړي او د دې لپاره باید پروګرامونه ونیول شي چې تر څو دولتي ارګانونه دوی ته باید ښه داسې پروګرامونه یا مرستې ورسره وکړي چې دوی تر څو وکولای شي خپل هغه اقتصادي وضعیت ښه کړي یا هم د دې لپاره ځکه چې داسې ستونزې دي په افغانستان کې دوی ته مثلا کورني مشکلات لري چې د باندې کار کولو اجازه نه لري یا ځکه چې دا زموږ هېواد چې دی یو صنعتي ټولنه ده او دوی ته دې تر ډېره حده اجازه نه ورکوي چې د باندې کار وکړي او بل داسې اعتماد دوی ته اعتبار نه ده ورکړل شوی او بیره لري یعنی دوی ته باید داسې ذهنیت جوړ شوی وای چې ورته نه دی جوړ شوی تر څو خپلو خویندو او میندو ته اجازه ورکړي چې تر څو د باندې کار وکړي او یوه مسؤله فضا ورته برابره کړي چې متاسفانه تر اوسه په غزني کې داسې یوه فضا دوی ته نه ده برابره شوې چې دوی وکولای شي خپله د باندې تر ډېره حده پورې یعنې نه ده ورته برابره شوې چې د باندې کار وکړي
ش ډاکټر سیف فریده کته سو په دې اړه مشته یو څه وایي چې په غزنی ولایت کې په دولتي ادارو کې د شوزو د حضور په اړه څه فکر کوي آیا په دغه ولایت کې شوزو ته زیاته موقع ورکول شوی چې په دولت کې کار وکړي او وظیفه ترلاسه کړي ک اوس هم وضعیت شنه دی او شدي اوس هم ل بلابلو ننګونو سره مخامخ دي چې په دولت کې وظیفه ومومي
بله هو په رزمی کې متاسفانه چې تر ډېره حده ښځې په د باندې کار نه کوي خو په پخوا په پرتله ښه دي یعنې که کار کوي هم په مقایدو ځایونو کې کار کوي په نظام کې دوی کم کار کوي په دولتي موسساتو کې وزیرې په رنګه نه ده ځکه چې مسؤله فضا دوی ته نه ده جوړه شوې تر اوسه چې دوی وکولای شي هلته کار وکړي ډېری کومې ښځې چې د کور نه د باندې کار کوي هغوی ډېری معمولا په معرفو تعلیم باندې بوختې دي په صحت کې خو په نورو بخشونو کې یې وزیر ډېر کم رنګه ده او د دې علت هم دا دی چې داسې فضا نه ده دوی ته معینه شوې امنیت یې نه دی نیول شوی چې ډېر کاري فضا ولري او کاري ساحه ورته برابر وي تر څو دوی هلته کار وکړي
ډیره مننه ډاکټر صاحب په زموږ د راپورونو لمخې چې موږ راپورونه ورکړی دي او د غزنی ولایت څخه ویل کیږي چې په غزنی کې ډیری مدني فعالان قومي مشران او مخاور په دغه شهر کې د امنیتي کړۍ درتنګې دو او ناامنۍ لامل د غزنی پرشودو ته ارسوي دي او یا هم لبیلابیلو ستونزو سره مخامخ شوی دي چې دوی ارسوي چې باید خپل فعالیت ودروي نو تاسو د یو مدني فعال اړه څه ډول اندیشنې لري د امنیتي ستونزو له کبله
بلې په غزنی کې ډېر داسې فضا مثلا دوی ته نه ده برابر امنیتي چې وضعیت یې ښه نه ده چې دوی تر څه وکولی شي په هغه خپلو ساحو کې کار وکړي. امنیت یې غیر صحیح ده. ښه امنیت دوی ته نه دی نیول شوی. د دې لپاره یعنې ډېرې اندېښنې شته دي چې دوی به دا خپل کار ډېری تر کړم دي او ډېری اوس هم ورته اړ دي چې دا خپلې وظیفې او دندې پرېږدي او تر کې کړي، ځکه چې یو خو امنیتي وضعیت خراب ده او بل دوی ته د دې صحت نه ده ورته جوړه، امنیت د کار کولو فضا نه ده ورته جوړه شوې او ډېری یې اخطارونه له مختلفو منابعو څخه ویني، ښځې چې بغیر له کورنیونه چې دوی ته اجازه نه ورکوي، نورې مختلفې منابع دي چې دوی ته ډول ډول اخطارونه ورکوي او دوی ته ورکوي چې دوی خپلې دندې او خپل کورونه پرېږدي.
ډېره مننه فریده جانې. که په دې اړه یو څه راته ووایه، ستاسو په ولایت کې چې غزنی ولایت دی، د په ښوونځیو کې د نجونو د شمیر یا داسې چې ارقام خو نه غواړو درڅخه، د دوی د حضور په اړه که راته ووایاست چې آیا اوس د خلکو فکر یو څه بدل سوی دی او آیا خلک د نجونو د پرمختګ په اړه باندې هڅه کوي چې خپلې لوڼې و ښوونځي ته ولیږي او د خپلې ټولنې د پرمختګ په خاطر باندې چې دوی باید ښځینه ډاکټرانی ولري، ښځینه ښوونکي ولري، آیا دوی هڅه کوي چې د دوی لوڼې ښوونځیو ته ولاړې سي او هغوی زده کړې وکړي؟
هو تر دې راحته عمل پوهاوی ډېر سوی دی او د خلکو روښانفکري ډېره سوې ده او دوی اوس ډېر هڅه کوي په غزني ولایت کې تر څو البت په ښار کې تر څو خپلې خویندې او لوڼې ولېږي مکتبونو ته تر څو درسونه وایي، ځکه چې اوس عامه پوهاوی دلته په غزني ولایت کې ډېر شوی ده، خو په متاسفانه په کلیو او ولسوالیو کې تر اوسه کوم عامه پوهاوی دې ته صورت نه دی نیولی او اوس هم نه غواړي چې خپلې خویندې او لوڼې میندې ولېږي تر څو مکتبونو ته دوی درسونه ووایي.
ډاکټر صاحب فریده، که تاسو په دې اړه موږ ته ووایاست چې آیا د داسې مواردو سره مخامخ سوي یاست چې مشخصا تاسو لیدلی وي چې خلک هڅې کوي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي، پر دې سربیره چې له بېلابېلو ستونزو سره چې پکښې امنیت هم راځي ورسره مخامخ دي، نو داسې کوم مثال ستاسو فکر ته راځي؟
هو بالکل، باوجود چې موږ دلته شاهدین یو د دې موضوع چې د ښځو ته مثلا امنیتي فضا نه ده برابره شوې، امنیت نشته او په ډېری ساحو کې دوی د جنسي دورونو سره مخامخ کېږي، خو بیا هم زموږ د غزني ډېری داسې خلک شته دي چې دوی کوښښ کوي بعد په داسې حال کې چې دلته امنیت نشته، صحي امنیت د دوی لپاره نشته، خو بیا هم کوښښ کوي. د کلیو نه ډېری داسې خلک، زه خپله شاهده وم چې راغلي دي کلیو نه د دې لپاره چې لوڼې او خویندې دلته درس ووایي او په دې ساحه کې کار وکړي.
او که د ښځو روغتیایي خدماتو د لاسرسي په اړه که یو څه راته ووایاست چې په ستاسو په ولایت کې څومره دغه اسانتیا رامنځته سوې ده چې ښځې اوس کولای سي روغتونونو ته ولاړې سي یا روغتیایي خدمات ترلاسه کړي، آیا فکر کوئ چې په کلیو او بانډو کې وضعیت تر ښارونو خراب دی او که ښارونه او کلي یو ډول ستونزه لري؟
نه په توپیر سره بالکل چې د دوی او د ښار او د کلیو وضعیت توپیر کوي، ځکه چې هلته په ښارونو کې دلته لږ عمره اسانتیاوې شته ښځو ته چې دوی وکولای شي کار وکړي، خو متاسفانه په کلیو کې موږ هغوی ته دومره اسانتیاوې او کاري فضا نه وینو چې دوی وکولای شي چې هلته کار وکړي یا مثلا صحي خدمات هغوی ته عرضه کړي، ځکه چې کلیو کې ډېری کوم صحي کارکوونکي چې تللي دي له هغه ځکه نه بېرته راشړل شوي دي او یا هم چې هلته اوسېږي په ډېرو اختارونو سره مخامخ شوي دي، د امنیتي غیر صحي غیر سالم امنیتي وضعیت یې هلته، ځکه چې جګړې دي نه شي کولای، کومه ښځه هلته دوره نه شي کولای تر څو لاړه شي او دې ښځو لپاره صحي خدمات یې رایه کړي، باوجود چې دولت دوی ته لوړ معاشونه هم ټاکلي دي خو تر ډېره حده هغوی هلته څوک زړه نه شي ښه کولای چې لاړ شي او د ښځو لپاره صحي خدمات یې رایه کړي.
ش ډیره مننه چې تاسو په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. بل پښتنه می دغه ته چې په شونځي کې د شذینه شونکو ستونزې ته اشاره وکړو چې آیا په غزنی ولایت کې هم دا ستونزې سته؟ ځکه چې د نور ولایتونو څخه زموږ راپورونه وایي چې په شونځي کې شذینه شونکې نستنو تر ډیره پوري نجونې د همدې ستونزې له کبله له شونځي څخه راګرځول کیږي. آیا دا ستونزې ستاسو په ولایت کې هم ستاسو تاثیر سره مخامخ شوی یاست؟
هو بالکل په غزنی ولایت کې هم د فدینه خوون کشمیر کم ده، بل خصوص په داسې ساحو کې چې هلته خلک روښان فکره هم نه دي، خپل نجونې غیر له هغه نه هم نه پرېږدي. د یو بانه دې ته دا نیسي چې نجونې مکتب ته تللې نه دي چې دلته مثلا فدینه خوونکي نشته. د همدې کبله د خوون فدینه خوونکو له کمبود سره د غزنی ولایت هم
ډاکټر صاحب فریدا ستاسو د ګډون څخه ډیر مننه چې په دې برنامه کې مو له موږ سره خبرې وکړې او زموږ اوریدونکو ته مو د خپل ولایت په اړه بیلابیلو موضوعاتو باندې معلومات ورکړل. ستاسو د وخت څخه ډیر زیاته مننه. اوریدونکو اوس هم زموږ بلې میلمنې ته ورځو. تاسو د ازادي راډیو اونیز خبرونه شکست سکوت یا نور بس دی پروګرام اوري چې په ژوندۍ بڼه خبريږي. د ملالۍ بشیریم او زما همکار شفیق یار تخنیکی چارې پر مخ وړي. د دې خبرونې دوهمه میلمنه اغلی سها همراز ده چې همدا اوس له موږ سره پر لیکه ده. دا مدني فعال ده او له دې سره به د غزنی ولایت په اړه خبرو ته دوام ورکوو. اغلی سها خبرونې ته ښه راغلاست.
سلام علیکم. سها اولاد سم یکله شهروندان ولایت غزنی.
ډیره مننه سهجان چې تاسو وخت و ایست او لمر سره مو په دې خبرونه کې ګډون ته راغلاست. د غزنی ولایت په اړه که زه تاسو څخه پوښتنه وکړم چې د امنیتي لحاظ تاسو د دغه ولایت وضعیت څنګه ارزوي په ځانګړې توګه د شوزو د حقونو په برخه کې؟
فارسی خبر کوم مشکل نه ده؟
بلې و هیڅ خبر نه ده. تاسو کولای شئ چې ما ته په فارسی باندې جواب وایست. مهرباني.
بسیار خوب. شما مشه یک دفعه سوالتونه ایت که دیگه متکرر کنید؟
ما غوښتل چې لومړی ستاس د ولایت امنیتی وضعیت په اړه زموږ اوریدونکو واوري چې د شوزو لپاره په دغه ولایت کې امنیتی وضعیت تاسو څنګه ارزوي؟
وضعیت امنیتی غزنی خو در عموم از افغانستان و بخصوص ولایت غزنی ای خبر کله یم علم در است که وضع امنیتی روز به روز خنتر شده منه. وضع امنیتی خوبتر نیست حتی به توقعی ذکر چی برسه که به توقع آن است و به خاطر خانم ها خو در جای مثلا بسته دولتی باشه ارگان دولتی باشه از لحاظ امنی امنیت کسی یگانه تهدید برای امنی خانم ها طبقه آن است که نمیتونه وظیفه خود در ارگان دولتی به صورت دل جمع آزادانه اجرا بکنه.
مننه سهجانی. زبه یو بل پښتنه داسې وکم چې یو څو میاشتې مخکې چند ما پیش در ولایت غزنی ما یک راپور داشتیم کې یک کارمند وزارت داخله در ولایت غزنی کې فاطمه نام داشت 23 ساله بود کشته شده بود ربوده شده بود اول ربوده شده بود باز در ولسوالی اندر حال تا دیگه مرده ایموندل سوی و نو دا دا شدزینه کارکوون کل پارا چی دا پولیسو پا بخش که کار کوی یا د امنیت په برخه کې کار کوي چې دا یو ډیر مهمه برخه ده د شوزو لپاره چې دوی باید په دې برخه کې هم فعال وي. تاسو څه فکر کوئ چې د امنیت په برخه کې د شدزینه کارکونکو امنیت او د دوی ژوند له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
والا قضیه فاطمه جان ما د جریان بده نن ته خبره شنیدم د صفات اجتماعي کې د پالیسیک وظیفه رسمي دشته ک فعال مدنین بودک زیات یک دختر فعال هم بودک و یعنی از طریق اواز نتی تهدیدهای نامشروع تهدید برشان میشد ک از طریق تلفنی صوتی و یا بعض وسایل دیگر برشان تهدید میشد خبر شد زیات ک دسته غم انگیز بود کله ما را شوکه ساخت بخص همی طبقه اوناس که اکثریت طبقه اوناس اگر میخواستم که در ارگان های دولتی وظیفه بگیرن باور کنن که منصرف شدن یعنی جراتی را نتانستن که دیگه برن در مثل فاطمه جان رو در بعض جایی که تو وظیفه ایجا میکرد به دخترهای دیگه هم اجرا کنن این می یک پوینت منفی است به طبقه اوناس بختری که از طرف وضع نتیم برش تهدید بود و یعنی جانش به هوت تهدید پوشی بود که جان خودم از دست داده کم گناهی چی بود مثلا خو یک فعال مدنی بود وظیفه خود انجام داد اجرام کرد دیگه همین وظیفه خو سرمرد و کار که سرمرد زن مسلمان فرض است اون در چوکات شرعی البته تا جایی که ما معلومات داشتم تو کار شد مثلا کار غیر قانونی نبود دیگه نیفهم که چرا ایتو میکنن بار کنن یک پوینت منفی است یک تهدید به دیگه طبقه اوناست که دل گرفتن نمیتونن که برن کار کنن امیال بخش جندر ولایت غزنی خالی شده باید میکنن صد سال باید از طبقه اوناز به بخش جندر بره بخطر که بخش جندر بر کل معلومدار است به طبقه زنان باشه امیال بار کنن کسی دل گرفتن نمیتونه که در بخش جندر در مو پست خدا شالیس کنه و یا اپلای کنه و پست خدا چی کنه دیگه وضع امنیتی غزنی واقعا که روز به روز خیمتر شده میره چندان وضع امنیتی خوب نیست و امی وضع امنیتی سبب نشده که طبقه اوناس از وظیفایی که در ارگان دولتی است پسمان باشن.
ډیر مننه سها جان چې تاسو زموږ اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي پر مدني فعالانو په دې ورستوي کې حمله زیاتې سوي دي همدارس په غزنی ولایت کې په دې ورستوي کې یو خبريال هم ووجل سو په ځنګړې توګه د شوتو اندیشنې ک تاسو مشتواس چې زنان چې قسم یعنی یو اندیشنه لري په دې اړه چې د دوی امنیت په خطر کې دی
والا امو خبرنگار که ترور کردن از جیریان هم واقع استم دیگه مثلا در کسی که فعال مدنی باشه هم زیر تحضیز از کسی که جورنالیست خبرنگار باشه هم زیر تحضیز از کسی که در ارگانای دولتی کار کنه هم زیر تحضیز از بوده آدم همی طبقه اونا خو بخی یک طرف هم یک طبقه زکور رو بخی در شکر کرده که حالا ما بالاخره در این وطن چی کار کنم اگر کار کنم بعضی توتیه هم یه که گفتم که بجز زمی معارف و صحت که کار گرفته نمیشه دیگه کلگی زیر مثلا عمله و تهدید ما قرار میگیره چرا آخر گناه ما چی است ما یعنی جامعه ما بر قسم نفر ضرورت داره چی ارگانای دولتی باشه چی صحت باشه چی معارف باشه چی خبرنگار باشه جامعه خود تجور نمیشه مثلا یک کشور تجور نمیشه که دو بخش کار نگیری دو ارگان دولتی رو و دیگرانش مورد عمله و ترور و تهدید خود قرار بتن و یکانه نظر ما می است که دست به دست هم داده از این کارهای منفیگرها دور باشیم و دیگه از این تهدید چیزی دست بکشیم دیگه بارم کمی افغانستان ما یک افغانستان خوب بهتر هر جور شده و ما کوشش کنیم همی افغانستان خود جور کنیم صلح بیایه دیگه فکر نکنم که صلح در این حالت اکسلان است کدام نتیجه خوب بتن
مننه زموږ مخکنی میلمنی د په دولتي ادارو کې د شوزو پر حضور یو څه خپل نظر وړاندې کړ دوی وویل چې په غزنی ولایت کې په دولتي ادارو کې د شوزو حضور لږ څه سمسوي دی په نسبی ډول آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
سال تنه درست نگرفته میگشن
خب هم مهمان ما که پیش در همی برنامه آمده بودند اونا گفتند که در ولایت غزنی حضور زنان در ادارات دولتی یک ذره نسبتاً خوب شده به سالهای پیش آیا شما همین موافق هستین؟
بله بله موافق هستم. بختر که بعض ارگان دولتی از اوقاف هست دیگه شاروالی مستوفیت اینجا هست که در حدود 50% خانه اگنه در قانون مجموع خفیفتی باید باشه، اما فلان 30% رنگ و رونق گرفته همی سهم زنان در ارگان دولتی.
خب شما گفتین که در بخش جندر زنان کار نمی کنند یا کم هستند. برای حل این موضوع شما چی پیشنهادات دارین؟
پیشنهاد ما خویی است که بخش جندر خمالم دار است، از نامش پیداست بخش جندر، باید امیال بخش جندر ما که است خالی است. در بخش جندر از نامش پیداست که از طبقه اوناز باید گرفته شد. تا فلان خو یک شخص بوده کال او فلان نیست، بس شم خالی است دیگه. اینمی وضعی امنیتی است که از دل گرفته نمیتونه بخش جندر خود اپلای کنه. شاید هم کده باشه اما بعد داده ندرد کن.
خب آیا تاسی سهجانی مشتویلی سی چې د غزنی ولایت د شوزو ژغ آیا د سولی په بهیر کې ستاسو په فکر شامل سوی دی کنه؟ آیا شما فکر میکنین کې صدای زنان غزنی در پروسه صلح شامل شده یا نه؟
بله بله شامل شده.
خب آیا شما در جریان هستین که در مورد این که پروسه صلح شروع شد و یک لوی جرگه هم دایر شد، از ولایت غزنی آیا فکر میکنین که کافی تعداد زنان در همان جای سهم داشتند و شما چقدر در این بحث ها سهم داشتید و کدام تاسی کومی اندیشنی لری پدی اړه چې د شودو د حقونو په برخه کې وي؟
از نظر ما خو در پروسه صلح باید صلح همگانی است، از مرد و زن نیست. مثلا که بر یک اتداد به طبقه و ذکر ملحق شد و بر طبقه و نصف ملحق نشد. این همگانی است، صلح از زن و مرد است، از کشور ماست، باید کلگی سهم بگیره به طور مساویانه 50-50. و بخاطر که بعض مشکلات ها است که آدم دل گرفته نمیتونه، شاید اکثریت خانم ها شاید در پروسه صلح سهیم شده باشن اما کلشون گفته نمیتونه.
ډیر زیاته مننه سها هم راز صاحب چې تاسو له غزنی ولایت څخه زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د نور بست یا شکست سکوت خبرونه واورید چې په دې برخه کې زموږ دوی میلمنه ډاکټره فریده او اغلی سها هم راز صاحب له غزنی ولایت څخه دواړو له موږ سره ګډون وکړ او په دغه ولایت کې د شوزو د حقونو د وضعیت په دولتي ادارو کې د شوزو پر حضور او همدارس د حقوقي پر وړاندې د تاوتریخوالي پر وضعیت له تاسو سره معلومات شریک کړل. د نور بس ته خبرونی پروگرام وخت پای ته رسیدلې دی. راتلونکي اونۍ به بیا له تاسو سره يم. خدای مو ملسه.
کو بلا وخت ما جانا نه زما ود زکرار راشه مهربان زما
ود زکرار راشه مهربان زما
نسبینا خلق پیدا دی زکات سترگو تور دسپینو مس کی وینا وجانا نسما وتزل قرار راشا مہربان سما بلاوا